اته بجه شوې په رواني وسات کې دوه خبرونه درته لرو چې تاندې څنګ او هم دا ډول درس ساتي خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه د طالبان حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې پراتلونکي جوړیدونکو غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې د طالبان حکومت د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمتری ژیرینوف پرون شامه په کابل کې د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړې چې په کابل او مسکو کې بل د لیدنې د ډیپلوماتیک اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي د بهرنۍ چارو وزارت په بیان کې دا یادونه هم شوه چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیا او دروستو غوښتنه هم وکړه د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان ورتګو ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شوه بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې وویش کیلومتره یو برخه ده او د یو میلیارد افغانۍ په لګښت قیر پرې اچول کیږي د طالبان حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلې جمهوریت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي دي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي د لوړو زده کړو وزارت ته یو بیان له مخې د محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی د دې ادارې د بیان له مخې په هرات فراه نیمروز هلمند کندهار زابل غور بامیان دایکندي کابل بلخ کندز بغلان پروان کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې نن یکشنبه په ساعت کې د 15 کیلومترو په سرعت د باد اټکل کیږي او د اسرایل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون شنبه د جولای په 15مه په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی خو وضعیت یې ډاډمن دی دریاویا کلن نتنیاهو په یوه ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي دي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري د اسرایل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 240 درجو ته لوړه شوې وه په رخصتۍ تللی و د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې نتنیاهو روغتون ته د تلو په حال کې په صدو او په خپله عاجلې څانګې ته لاړ درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل لکه څنګه مو چې مخکې دا ونه وکړه د دې خبرونې ډیره برخه دو خبرونو ته نڅنګ او درس سات څنګه شي وخت راغه مخکې او راپور ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسره کړې او د هیواد د انرژي وزیر ویلي چې تهران بل خپل حق څخه یو ګام هم پشان شي د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو مخکې له دې هم ورته خبرې کړې خو د طالبان حکومت په جواب کې ویلي چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی او د همدې تړون په اساس په د ایران اوبو خور ورکړي جزئیات په دې راپور کې
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سین کې د خپل او بخور الحق څخه یو ګام هم پشان شي د ایران مهرني مدولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خغلی مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډه ته ویل چې د ابراهيم رئيسي په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی وسی هڅه کوي څو په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د وبود کمښت استونزه حل کړي د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړې چې کڅ هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشی کولو په اړه څو ځلی سلام مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابیان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د روانې چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل چې د دې کار لپاره به یوه کمیټه د دواړو هیوادونو له هغه کمیسیارانو جوړه شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړې، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابیان د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرله پسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدراعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې ته ژمن دي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابل هلمند سیند کافی وبن لري. لا دې مخکې جمهوری نظام هم همدا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر لانجه د روان کال په غوی میاشت کې هغه مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر پتون د ژبه د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حق وختنه وکړه او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له غبرګون سره مخ شو، او وروسته بیا په غبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
و مو اوریدل چې ایران ویلي دي د تهران بل خپل حق څخه یو ګام هم د هلمند د سیند په اوبو کې شاته نسی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو مخکې لدی هم ورته خبرې کړې، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند سیند د اوبو تړون تجمن دی او د همدې تړون په اساس په د ایران اوبو ورکوي. زموږ همکار احمد تکل د اوبو د چارو له یو متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ایران د ایرانی چارواکو دا څرګندونې په څه معنا دي.
ایران سرل دی چپیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې اوبه نه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لورې ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړئ، هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکی نه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی شوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالات په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکو کال کې چیرې ورختونه زیات وصول بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی تباید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبه ده او وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسره کوي؟
په دې کې خوشک نشه چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غمره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تلې موترس پاتې سوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیمه په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیمه د اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملا اوبه شته. یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چای نیمه اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ، کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په داسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهېږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي، تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېره نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، دا خپل کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي. ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال کومه وګورو هغه رسمي ارقام دي په اوسط ډول دوی هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپلې حقابې هم 2 چنده 3 چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولای که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپل پټوله کې د هلمند دی حوزې ته وګورو، نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې ا دې کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر راغ 50 کلونو مخکې وضعیت تازه که اوس رسوبات دی او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې دوه اونیزې خپرونې تاندې څنګه او هم د ډول درسي سات واورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. دا دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وې دا کړې دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ دراچول شي وي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلمانانو همیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي.
شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې یې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکري مخالفت د ده او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټولو به دا خبره کوله چې یاره کوپر دې کړی دی، دا خبرې ستا د کېدو چېرته مې دا کړي دي. زه هم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه یو ملګری نه وي، یو غمخوار یې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زه هم ډېر سخت ګیر وم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نه شي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ زغم، زموږ درک، زموږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې د نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له غم خالي ککرې نه منځته راځي که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل یو خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی شي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړه، خپل عمل له نورو نه لوړ وګړو او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي، بل چا هم دا باید تحمیل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې وي، هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې به موږ اوسېږو، په هماغه محیط کې به موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي او موږ به د نورې نړۍ نه ډېر وروسته یو، لکه څومره چې اوس وروسته یو. دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکرالله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمیل هڅه کېږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعارو نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل او هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي، نو د هغه د قبلولو په خاطر باندې نورو سره هغه تاوتریخوالی کې تشدد کوي. که ته چیرې نه منې هغه، هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکوي چې هغه د هغه تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جریان دي تا خوښي دی او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زه ولې ناخوښیم، او ته چې خوښې ته به ځان ته دلیل سره لري، که نه باید دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریې یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي، چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریبي کې یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپل هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده. مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ماته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرس پور ویل کیږي ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دا اوس په سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه. ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې توای په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم چې خپل نظر په تاسو نه تحملوم. کله غواړی چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پانی ته مرزه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدل لګیږي بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید ځکه ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځند قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19, 21, او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغاني ټولنه کې هغه کسان چې د زلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي، د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولې واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي، او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی، ته باید واده وکې.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شي نه دی چې بدلې کې. دا د ژوند مسله ده. که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کی، د پراتون کې هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای، او مسؤلیت به واخلي.
په افغاني ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوي، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي، او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي، او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتلا ځوانان له دغه ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې واده عمر ته رسیږي، داسې غوګندرې ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو پټولنه کې کوم وګورو د ډیر ځوانان ته زور باندې د ته واداره کیږي چې وزر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډیر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لحاظ، یا پټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلان کوي واده نه کوي، یا څوک واده نه ورکوي، د دوی پیغور ورکوي. ډیر ځوانان داسې وي چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خېوي خو ته پرېږده چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نشوي په اړه کولای، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نشوي حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول څه اخته او چې توان واده نه کوي، او څه کیسه ده د تیار مثلا عبادت لپاره یا خور درته لرو، یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تاسو واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي، او بیا به د څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي، او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډېر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي، او یې اړ کوي چې ناسمه پریکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصله تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپل فیصله تحمیلي، دوی نسی کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي. بل اخر دته حتی ځینې خلکو ته داسې ویږي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي. د ځینې خلکو سینې سال سویم، نو دغه مشکلات د ته پیدا کیږي چې دای نورم، یعنی د فکر وکړي چې یعنی رښتیا ګوز ما وخت لري، ته دی ولې څوک ناراضي، ولې زباید واده وکم یا ونه کم. زموږ کورنۍ اس وخت دا نه درکې، فکر کوي چې وکه زما لور مثلا د ول څه کال څه د شپلو څه بلای وخت را ورسېدی باید واده وکي. اما د ته فکر نه کی چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمی هم روحي بلوغ ورري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي، څنګه هغه کوي چې دونغه مسولیت واخلي ځان ته.
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره لپاره روی باران ګرځي. کله چې د یوې نجلۍ روی باران ډیر شي، هغه وخت هم په نجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پریکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوې.
خاصګریان راتلله د فتن بچو لک شینستله، دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوې دي، ته باید واده وکې. دا دغه ډیر شالک دی، یو کور داسې تحصیل کړی دی، دا رقم کورنۍ سه ده، موږ مور پلار یو، موږ باید دا مسؤلیت سرته ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بلخره وویني چې کور یې جوړ سوی.
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان، فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه دغه نه ده چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور د نورو ته تحصیل لاندې یاستو، مونږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه در باندې کېږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي، موږ ژوند نه کوو، زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو چا د نه کسانو لغړ کې چې د ماشومانو ته باید وروزي، نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصل موږ خپل ژوند، خپل ځان، خپل فزیک، خپل روح، خپل روان ورسره ضایع کوو، او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یاستو.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی، ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وي جنې، هغه به خپل زړه غواړي چې د واده وکړي. دا د ژوند مسلې دي، دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شی نه ده چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده او دا به ډېر دقیق ووسی. که څوک مړ وکړي، مثال قتل وکړي، دښمنۍ ورته غاړه شي، هغه ډېره سخته ده. خو هغه نه چې دا غینه سخته چې دا بیا دی خاوند او د خزه ترمیان زغه اړیکه ده. کچیرته مثال خزه او سړی سره روغ اړیکهونه لري، مثال سره جوړ نه راځي، نو هغه به یو ورځ لپاره نه، هغه به ټول عمر لپاره زورل کیږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وای، ټولو ته ځواب دادی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغه شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکي.
زه خپله د خپل هم سفر لپاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه یو تصمیم ته غاړه کېدم. نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکي، او د هغې دپاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وایي چې ته داسې یو جلی مونږ تاته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې ده، هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم ترڅو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي، زما کوم ارزوګانې دي، ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګری او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولای شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره میز ته راځي، انډیوالانو سره شریکی کی، وایي چې دغسې یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم، زه په آینده کې اجرا کړم، تاسو څه مشوره راکوي؟ ملګری د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. ملګری، ملګری فقط د خپل ملګری په حیث باندې کولی شي خپل ملګری ته مشوره ورکړي.
استاد زیولحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو، د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمون نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړي، مثلا د پلار او مور. مګر د ټولنپوهان ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن ډول سنجونه نه شي کولی. ول مکتب راته وایي چې ته اطاعت وکړه، معلومه خبره د خپل د سنجش په خلاف باندې به، خپل د عقل په خلاف باندې به بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کیږي درنه فلانه، باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کړي ماتی کو. خلګونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپل سنجونې سره برابر اړیکې منځ ته راوړو په ټولنه کې. اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې مینځ ته راوړو. یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړوي بل څوک جوړوي راته د هلکانو نجونو لپاره ممکن هر پورې خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دوی په راتلونکي کې هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به واخلي. او که د نور عقل او د نورو سنجونو سره ژوند کوو مسؤلیت به موږ نشو اخیستلی. دغه هر جمله چې اوس مینځ ته راغله د همدا نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولی شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپل عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا هم دغه ده، د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول هم دغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم د دې بدې چې کوم ځای کې ده، چې ته بد وایې تاسو. خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل درسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ مناسبتین خپل ژوند راوباسئ. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغه څه دی؟ موږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده. خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش، اما زی برعکس ویلی شم خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. زکه ته به نور غونده نه بیا، ته ډیر متفاوت شخصی. ولې دا یو خاص اقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي. د ټول لپاره به کېدی شي نه، زکه رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډیر معنا دار ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سیم ته رسیدلی وي خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوږ اوریدونکو، د تانی څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او به لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهۍ څخه راوګرځوي او وژغوري. او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کی چې هغه نه هیڅ خبر کوي سي نه کوم نه هم هیڅ عمل کولای سي خو هغه خلکو د خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه ډیر بزوروي نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه نا امید سو او هغه یې د نابودي او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګار وي هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه وو یعنې ده چې په نه نیم سوو کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نه نیم سوو کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړي وه ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله بلی موضوع ترازو د نوح علیه السلام بیړی او توپان خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کوپار ډوب او نابود کړي ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کشتی په جوړولو بوخت شي کله چې نوح علیه السلام په کشتی جوړولو بوخت وو نو هم دغه د کوم بسخن په وی چې کشتی جوړه سوله یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړ شي ځکه هغوی نه منله چې دغه سی یو توپان او باران او اوبه دی راسي چې دی دکر د غرکې کله چې کشتی جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي نو ده په آخري پوړ یعنی د پای دخوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و دوهم پوړ یې د څاروي لپاره جوړ کړی و دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و د توپان راتګ او د ټول قوم غرکول یې داسې و چې د اسمان دخوا هم باران شروع سو د ځمکې دخوا هم اوبه راپورته کېدل د نوح علیه السلام څلور زامن وه د اول زوی نوم یې سام دوهم هام دریم یافس او څلورم کنعان وو کنعان یې ایمان نه راوړي نو ځکه له کوپارو سره ډوب سو د څومره مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی ادم هم ویل کیږي یعنی د انسانانو دوهم پلار نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی
هوکې درنو زده کوونکو د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې یو په زړه پورې برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول وو د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه د دې کښتۍ یوه ډیره برخه حیواناتو ته بیله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم د اتم ټولګي زده کوونکو د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لوري په نننی درس کې به خوونکی راته د محمد بن منصور مهدی د تاریخ درس وړاندې کړي په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدی د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته پریخودل. د محمد بن منصور مهدی و زنګړنه د هغه پرختي غوښتونکو فکر وو. او تاسو به په نننۍ خبرونه کې واورئ چې د مهدی په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدی چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدی ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیال شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي دی به هماغسې ورته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د دې محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1098 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې و یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادی غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادی لخوا بندیان شول، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې شوله. راجو درېمې موضوع ته هارون رشید بن مهدی. د هادی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا ښار د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د میرمنې نوم ورکړی وو هغه ولې ته هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادی په زمانه کې منځته راغلي وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدی حکومت د 1100 څخه تر 1093 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمد شاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمد شاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت وو او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی، د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګري کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې، په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي وه په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې، د 14 څخه تر 18 پیړۍ کې، زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په را ایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلود. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماولنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنوز د کوونکو، تاسو واوریدل چې وقته د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبرېږي.
درنوز د کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت اله دا ترینمو استفاده کړی وی او د خوونکی د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومی او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنوز د کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.